په افغانستان کې د سهار لس بجې سفیدا خبرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتې دي. خبرونه په خبرونو پیلو له ناجیې څاپې څخه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې له مخې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخواني قومندان د نیولو هرکلی کړی او دا یې مؤثر اقدام بللی. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا ډول کسان هم له افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. ښاغلی دانش په دې اړه وویل
خوشبختانه که درید اواخر
دی وایي له نیکه مرغه په دې ورسیو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترهګرې پر ضد یوه نړیواله اجماع رامنځته شوې. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځای څرګندېږي یا نیول کېږي او یا هم ځپل کېږي موږ ته دا هیله رابخي. د جرمني د فدرالي سرنوال دفتر پرون وویل چې د عبدالله په نوم یې 10 افغان تیره پنجشنبه په بایرن ایالت کې نیولی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگرین نازدي رډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې د ترین کوټ په شمال کې ترسره شول ډېرې سیمې تصفیه شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي. په کندوز کې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست سرپرست رئیس فریدګل سخیزاده نن ازادي رډیو ته وویل چې دوی به د دغو پور وړو ادارو او کسانو لیست د ولایت مقام ته وسپاري. اوسمهال د کندوز په ښار کې څه باندې 10,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. دغه نظر پوښتنه د لیوادا د مرکز لخوا ترسره شوې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې چې پرون خپره شوې د روسیې 9% وګړي په دې باور دي چې اداري فساد دولتي بنسټونه په بشپړ یا هم په زیاته پیمانه اغیزمن کړي دي. په همدې حال کې 6% پوښتل شویو کسانو له دې موضوع سره رضایت څرګند کړی چې پوتین د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي، ځکه دی خپل ورڅخه په یو نه یو ډول شخصي ګټه اخلي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د مسکو د تهاجم له کبله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړي. چل کې د چریکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی سو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سه‌شنبې په ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي اثر پیل دی.
دوی
نن زه خپل اجمنې د تعقیبولو لپاره بل لزړورتیا ډک اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسېدلې. موږ به اوس د ډبرو پاک او واقعا پاک سکرو ولرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لرې کېدو لپاره تاریخي اقدام اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده شي او هغه مقررات لغوه شي چې د خلکو دندې ختموي. د ټرمپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول شوی بندیز لرې کېږي او د پاکې انرژۍ پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مضره ګازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی و چې د ده په وینا چین ترې ګټه اخلي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توس ته وسپارل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماسپښین لاس په لاس ښاغلي توس ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي شي چې له مخې به یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو 2 کلنه پروسه پیل شي. په عراق کې د امریکا یووالي رتبه قمندان ویل د امریکا پر رهبرۍ ائتلاف خی په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کبله یې په موصل کې ځینې کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو دا منلی چې ائتلافي ځواکونو په موصل کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 12 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان وژل شول، خو تر اوسه یې په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قمندان ډګر جنرال سټیفن ټاونسن د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته ویل لمړنۍ ارزونې ښیي چې موږ ښیي په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تړونونه رد کړل چې پکې ویل شوي د امریکا په رهبرۍ ائتلاف په موصل کې د داعش د سختریزو پر ضد خپله جګړه شدیده کړې، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره حفاظتي تدابیر سست شوي دي. او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدلو لپاره د مونټینیګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رایه ورکړه. د دې تړون دغه پراختیا ښیي د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رایه ورکړه. د دغه پوځي تړون دوه نورې غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رایه ورکړي، خو تر اوسه د امریکا رایه ډېره مهمه ګڼل کېدله. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
اور چې د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې و چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحقیقات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
قصدن تاسو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستانی ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلو اجازه ورکوي او نه د تحقیقاتو د جوړولو اجازه ورکوي.
په څرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه، هر څه تخریب دي.
له کندهار شپږ 30,000 ټنه تازه او وچه میوه بهر ته صادره شوي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتل کېږي. او بل خټکی دی چې هغه پاکستان ته 400 ټنه زموږ د لارې تللی دي، دوبۍ ته 550 ټنه تللی دي.
په کندوز کې ځینې دولتي او زورواکي ادارې او زورواکي د اوبو له درکه پور وړي دي.
50 میلیونه افغانۍ په خلکو باندې زمون طلب پاتې دی. زمون په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږه ترتیب کړی دی، مونږه مقابله ته سپارلې ده.
د نورو مطالبو تر څنګ 2:19 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې ووري. کور کلی او د ګوړی اچار. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورنډ له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې تحقیقات جوړ کړي دي. تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا چارواکو او ځینو اوسیدونکو ویلي و چې پاکستاني ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیورنډ کرښې اوښتي دي. تفصیل له اجمل انس خبري.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرخې څخه د پاکستاني ځواکونو دا وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې ولویش هم د ډیورن له کرخې دی غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر آزادی رډیو سره خبرو کې دا رپورټونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستانی ځواکونه له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته وښتي په کلک رد کړل.
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکیمات نه جوړولی شي نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکې هم دا خبرې په مطبوعاتو کې وي قطعاً تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستانی ځواکونو ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکړي نه د راتلولو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سه شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي رډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستاني ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیمات یې رامخته کړي دي. ښاغلی صافي په کونړ کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل
چې د کونړ خاص ولسوالۍ د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو دی خو راوختي د سپین غوښتنې دی خو خپل تاسیسات جوړي. همدغه سي د سرکاڼو ولسوالۍ کې په مختلفو ساحو کې په سپین څوګه کې په بختي کنډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کنډو کې په ننګ سر کې په ګلاپړۍ کې چې دیو مشینګري هم مثال دغلته د نوې آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشینګري هم مثال په کار لګړې ده.
د خاص کونړ د ولسوالۍ د هغه سیمو ځینو اوسیدونکو چې د ډیورن کرښې ته نږدې پرتې دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پرله پسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډزې کوي څو دا سیمې له خلکو خالي کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان دې په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپار په نامه پوځي عملیات روان دي د چې څه لاسته راوړنې لري نجیب الله الوخیل برته وایي.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی زاده راډیو ته ویل چې په سرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته لیدې سیمې تښتېدلې دي.
په دې عملیاتو کې نه لپاره دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ مخابرې وي د دوی په غوږ تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه چې هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي چې د سر خلصوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي د خلکو کورونه د خلکو آبادي او د خلکو زندگی باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده منتهه د غارازي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکی مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات ځورولی دي هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه ښوونځي حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ دی ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې پر افغانستان یو ځل بیا د پاکستان لخوا د راکټي حملو او د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو په اړه لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په دې اړه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان بیا پر افغانستان یرغل کړی. په دې اړه مطلب کې راغلي چې د پاکستان لخوا د ننګرهار ولایت پر درې ولسوالۍ لسګونه توغندي توغول شوي دي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د والي د ویان د توله خوګیاڼي په حواله لیکلي چې دا توغندي تلفات نه لري. سرنوشت ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یو مطلب لیکلی او وایي چې دا توغندي په لالپورې، مومندرې او نازیان ولسوالیو کې لګېدلي دي. په مطلب کې ویل شوي چې سلګونه کسان له دې عمله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د توغندیو خلکو ته زیانونه هم اړولي دي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې پوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو او موانعو د جوړولو تر شا اسلام آباد څه غواړي. په مطلب کې ویل شوي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي چې د قبایلي سیمو خپلواکي له منځه یوسي او دا سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره مدغمې کړي. په مطلب کې همداراز راغلي چې پاکستان په دې هلو ځلو هڅه کوي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې ویلي چې د پاکستان لخوا توغندوي بریدونو په ختیځو سرحدي سیمو کې خلک سخت پتن کړي. په مطلب کې د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله راغلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د دې توغندوي بریدونو مخه ونیسي. ویسا په یو بل مطلب کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورنډ په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو د افغانستان او پاکستان د استازیو ترمنځ په لندن کې موافقه شوې. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شپېته وړوکې کلاوي جوړې کړي او څلور سوه نورې به هم جوړوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په دې اړه لیکلي چې پاکستان تل هڅه کړې د خپل بام واوره د نورو په بام ورواچوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان کله له تروریزم سره د مبارزې په نوم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تحرکات کړي او کله هم په ځینو نورو نومونو، خو لیکوال وایي چې دا هلې ځلې افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
له کندهار د څکم شپږ پنځوس میلیونو ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره سوې ده. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تېر کال کې د پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچې او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار وتړل او د لندې میوې د سوداګرو لسګونه موټر انګور خراب سول، خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته شپږ څلوېښت زره نهه سوه دېرش ټنه وچ او تازه میوه صادره شوې چې ټولیز ارزښت یې پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره ډالره کېږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او په لنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شاملې دي چې د بېلابېلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي، او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته څلور سوه شل ټنه زموږ د لارې تللي دي، دوبۍ ته پنځه پنځوس ټنه تللي دي. مجموعه کې موږ شپږ څلوېښت زره نهه سوه جیش ټنه وچه او تازه میوه پیسې پنځه پنځوس میلیونه شپږ سوه درې پنځوس زره او درې اتیا ډالره کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات شوي. بلخوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یوه معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مهمان د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر حاجي شالالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د پنځه سوه ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کېږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تېرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې د دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
تاسی ازادي راډیو ته غږ یاست. اوس هم نوري اس نوري په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مطالبو ته کتنه کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه د فرخوندې د وژلو پیښې ته کتنه کړې او واشنگټن ټایمز بیا افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع چړلې ده. واشنگټن پوسټ د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه تر دې سره لیکلاندې چې دا یو وحشیانه وژنه و چې افغانستان ته ټکان ورکړ، خو اوس دغه غوسه کمه شوې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي خلک د شاهد شمشیره له جمعات او زیارت سره له هغه ځایه چې د فرخوندې په یاد یوه سپینه یادګاري ډبره ایښودل شوې تیریږي، ځینې پوسترونو ته ګوري یا هم د لنډې مودې لپاره اندریږي او په ډبره کښل شوې کرښې لولي، خو هر یو پوهیږي چې دوه کاله مخکې دلته څه پیښ شول. ټول په دې پوه دي چې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ په دې ځای کې په درواغو د قرآن د نسخو په سوځولو تورنه شوه، پرې حمله وشوه او د سیند څنګ ته سړک کې یوې ډلې قهرجنو خلکو په لغتو تر پښو لاندې کړه، په ډبرو یې دومره وویشته چې مړه شوه او وروسته یې هم پر مړي موټر تیر کړ او اور یې ورته کړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه دغه سپینه ډبره چې یو کال مخکې د فرخوندې د وژلو د پیښې په یاد درول شوې په دې ځای کې د هغې د وژلو حکایت کوي. د ورځپاڼې په وینا د وویشت کلنې فرخوندې د وژلو د پیښې له جریانه د موبایل په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو او فلمونو چې په ټلویزیونونو کې ښکاره شول هم ملت او هم ټوله نړۍ وبیروله. دغه پیښې د لویدیځ پلوي افغان حکومت چارواکو لپاره چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې کړې یوه شرمونکې پیښه وه. په هغې محافظه کاره په قومي دودونو ولاړه اسلامي ټولنه کې چې اکثره وختونه ښځې او نجونې د کورني عزت ساتلو په خاطر وژل کېږي او عاملین له عدلي تعقیبه معاف دي. واشنگټن ټایمز ورسپانه افغانستان ته د امریکایي پلي سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع ته له دې اړخه چې په کورنیو کې په دې اړه سخت بحثونه کېږي کتنه کړې ده. واشنگټن ټایمز لیکي د پلي سمندري ځواکونو ډګروال ماتیو ګروز نور په دې خبرې سره زور شوی چې هر کله د لری ماموریت د ترسره کولو لپاره خپلې کورنۍ ته د استولو خبره کړې، خو دا ځلې مېرمنې هلمند ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده له نوي ماموریت سره مخالفت کړی دی. ګروز وایي کله مې چې د لومړي ځل لپاره ورته د ماموریت لپاره بهر ته د استولو خبره وکړه راسره یې ومنله، ورپسې بل ماموریت راغی او همداسې نور او نور ماموریتونه، خو له یوې مودې وروسته چې دغه ماموریتونه ډېر تکرار شول بالاخره یې پوښتنه وکړه چې ولې موږ بیرته ورګرځو. د واشنگټن ټایمز په وینا ډګروال ګروز او 300 نور پوځیان دې ته تیاری نیسي چې په روان پسرلي کې په هلمند کې ځای په ځای شي. نوموړي ته به په دې ولایت کې افغان ځواکونو ته چې د وسلوالو طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د روزنې او سلاکارانو د جزوتام مشري ورلغاړې وي.
د کندز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې ځینې دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو له درکه 50 میلیون افغانۍ پوره وړي دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د شمال ختیځون د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د دغه ادارې پیسې نه ورکوي. په نوموړي ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزیشن ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمېر زورواکي با نفوذ خلک همدارنګه دولتي ادارې 50 میلیون افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیون افغانۍ په خلکو باندې زموږ طلب پاتې دی. زموږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږ ترتیب کړی دی، مونږ مقابل ولایت سپارل دی، په هغه باندې مونږ کار کوو، مونږ هغه ته یو وار اطلاع رسوو، د هغې له غوږونه تېرو. که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دې ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس هغه مونږ مجبور یو چې خپل لیست د رسانیو طریقې د هر یو نام مشخص باقیداری مونږ د رسنیو سره شریک کړو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندز ملي ټلویزیون له لارې اطلاعیې خپرې کړې چې باید اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي، خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجی شکل مونږ د سی ترتیب نیولې چې چیرته خلک خپل پیسې په خپل وخت سره تحویل نه کی، نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کمو، که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقی دارن زمونږ ډیر دي هغه کوسي هغه محلات د هغې اوبو قطع کړو.
نوموړي زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندز د امنیت قوماندانۍ لخوا یې جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندز د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې لس زره کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې زر لیټره دي او د پنځه بیلرو ظرفیت لري په پنځه ویشت افغانۍ پلوري.
د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حملې څیړل کیږي. دغه کانفرنس د دوو ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. سفیولا ستانکزی.
د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په ښوونځیو باندې حملې بندې او عاملین محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی ښوونځیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ په 28مه او 29مه د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې ترسره شي مطرح کړې ده. د خوندی ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په یوویشتو هیوادونو کې په ښوونځیو حملې شوي او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندی ښوونځیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې د دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندی ښوونځیو اعلامیې هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په ښوونځیو یې حملې شوي او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلې خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي.
په
بار بار مو د جګړې له ښکېلو غاړو دا غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنند.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلې ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوې دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړې او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس څه باندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لرې پاتې دي او څه باندې 1 لکه سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محرومه شوي دي.
د جرمني پولیسو د افغان طالبانو یو مشکوک قومندان نیولی دی. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې د مشکوک طالب قومندان په افغانستان کې پر یوه پوځي کاروان په برید کې لاس درلود. ویل کېږي لس کاله مخکې په دې حمله کې د شپاړسو په شاوخوا کې امریکایي او افغان سرتیري وژل سوي. په تفصیل له اجمل اند څخه په یوه رپورټ کې اوري.
د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر پرونو ویل د عبدالله پنوم د افغان د مارچ پر 28مه نیټه په بایرن ایالت کې نیول شوی. د دې ادارې په یو بیان کې راغلی چې ګمان کېږي نیول شوی افغان په 2002 کال کې د خپل پلار په مشرۍ د وسلوالو طالبانو له یوې ډلې سره یوځای شوی وي. د جرمني د فدرالي سارنوال د دفتر خبر پاڼې زیاتوي دی مشکوک کس په 2004 میلادي کال کې د وسلوالو د یوې ډلې مشري کوله او وسلې او مهمات ترلاسه کړي وو. د رویټرز خبري اژانس وایي پر نیول شوی عبدالله شک دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په څو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په جرمني کې د دې افغان د نیول کېدو په اړه وایي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خوشبختانه کې درې اواخر یک اجتماعي بین المللي
ښاغلی دانش وایي لنی کمرغه په دې وروستیو کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یو نړیوال اجماع رامنځته شوی. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان څرګند کړي یعنی ولکیږي او یا ځپل کیږي، ترهګر هم په افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر یو تهدید دی. موږ د جرمني د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوو چې داسې کسان چې جرمي سابقه ولري او یا په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه ترهګرۍ کې لاس ولري ونیسي. د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر وایي عبدالله په 2008 کال کې د وسلوالو هغه ډله چې د یې مشري کوله پرېښوده. نوموړي دا کار مخکې له دې چې واده وکړي او د مرګ ګواښ ورته وشي ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ پر بنسټ عبدالله په 2009 کال کې پاکستان ته وتښتید او له هغه ځایه د بالکان د هیوادونو له لارې په 2011 کال کې جرمني ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته تللي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وایي
د افغانستان بس راههای قانونی د افغانستان هم چه افراد و بیرون از افغانستان سفر
خغلی دانش وایي دا ډول کسانو له افغانستان څخه په قانوني لارو بهر سفر نه دی کړی، بلکې متاسفانه چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لارې د هغه هیوادونو له لارې چیرې چې اوس هم د ترهګرو مرکزونه دي دوی له هیواده بهر تللي. موږ له ځینو مواردو خبر یو، لکه د ملا منصور په څیر چې پاکستاني پاسپورټ یې درلود او په هغې سفر کوه. د طالبانو لسګونه نور قمندانان هم د پاکستاني پاسپورټونو څخه په ګټې بهرنیو هیوادونو ته تللي. د جرمني د فدرالي څارنوال د دفتر یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي عبدالله د کونړ په ولایت کې په هغه یو برید کې لاس درلود چې پکې شپاړس امریکایي او افغان سرتېري وژل شوي وو. د دې برید دقیقه نیټه په رپورټ کې نه ده روښانه شوې. د جرمني د سارنوالۍ اعلامیه وایي چې نیول شوی کس په ځینو نورو حملو کې هم په لاس لرلو تورن دی.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپۍ څخه اورو.
د اورزګان په مرکز ترینډ کورټ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندز چارواکي وایي یو شمیر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزیسیون ریاست څخه 50 میلیونه افغانۍ پوروړې دي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپای ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي نری رنځ یا د تبرکلوز ناروغي هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان مړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. عبادالله هننځی رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغي لا هم په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د تبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې ناسته کې وویل په 1415 لمریز کال کې د تبرکلوز ناروغۍ 3046 پیخې تشخیص او درملنه شوي. ښاغلی نعیم وایي د تیر کال په پرتله د دې ناروغۍ د پیخو په تشخیص کې 16% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي دې ته په پام چې هر کال د تبرکلوز د ناروغۍ له امله شاوخوا 2000 کسان مري، اړتیا ده چې د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي د نړیوال شوار مطابق د دغې ناروغۍ په وړاندې ټول باید سره لاس ورکړو او په دې برخه کې متحد شو. ښاغلی نعیم داسې مهال په کال کې د تبرکلوز د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر 2000 کسان ښیي چې یوه اونۍ مخکې د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ویلي و هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 15000 کسان مري. افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په منځ کې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د تبرکلوز کچه په کې لوړه وه، خو د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو په خبره اوس له دې لیست څخه وتلی دی. تبرکلوز یا سل یوه ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره یې مخنیول کېدی شي، خو که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل ګرځي. له دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې تر 2030 کاله به په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه کړي. افغانستان له جاپان هیواد سره د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د 8.6 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړی او د دې هیواد په مالي مرسته د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم د تبرکلوز د ناروغۍ په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د حکومتونو سیاسي اراده مهمه بولي. اغلی سوپریا په دې برخه کې له افغانستان سره د خپلو همکارو پر دوام ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان به د جاپان هیواد په مرسته د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ملاتړ به په ځانګړې توګه د باکیفیته درملو د برابرولو، د تبرکلوز تشخیص او تخنیکی برخو کې وي.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي اداره د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. په کابل کې د یادې ادارې استازي وایي د تبرکلوز د ناروغۍ مخنیوی یوازې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې باید ټولې ادارې هڅې وکړي څو د دغې ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه او د زرګونو افغانانو ژوند وژغوري. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی
درنو اوریدونکو ستړي مشي، ودونو او نورو شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي، عکس اخیستل او فلم برداری کوم ستونزې رامنځته کوي؟
عکسونه بازار ته راوتل دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی او فامیل ته.
نن امدا موضوع چیرو پورسته یې شبکې تمثیل جوړه هم چمتو شوې، زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. قدرمن دوستانو، نن سبا کمرې او کمره لرونکي موبایلونه دومره ډېر شوي چې له وړو ماشومانو سره هم وي، خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کارېدلی. په اکثره نورو هېوادونو کې چې کله کوم نوی شی د خلکو په واک کې کېږي، نو لومړی ځان د هغې شي د کارونې په فرهنګ پوهوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بېده خبره نشته. اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي، بیا چې د دوستانو ودونو او نورو محفلونو ته ځي، پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداري کوي، چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیری دی. په پیل کې د کابل اوسېدونکي مریم او څو تنه نورو کیسې اورو.
یو څو ورځې مخکې د ما د خرهي واده و، لاړلو هماغه واده کې د موږ یو خپلوان جیکسو جلۍ وه، دوی اتن کوه، دا یې ټول مکمل فلم برداري کړی. بیا وخته څه دیدی دی فکر سو جیکسو هماغه یې تینه پاک دلی تکه داغه موبایل نه یې ډېر جنجالونه په دې وسو څه ولې دا داغه که دوی وویلې چې داسې نسي چې دا باندې وځي او ټول خلک یې وګوري. پاتې څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې ګډېدل سره بیا په همدې کې فلم برداری کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک شوي. خو هغه څه پوسې چې دغه نفر دا ویستلی دی ما کنه هغه پرېږدي.
څو ځلې زه د کمرې مخې ته راوړې وم، فامیل هم ناست و. کله چې زما تصویر څو ځلې مخې ته راوړو، نو مور او پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډون یې کړی ستا تصویر مخې ته راوړی.
عکس نه پوهېږم د کوم ځینه اخیستل شوی و، هغه د خپل ملګری زورولو دپاره یې دا عکس ورکړی و چې ته څنګه د ښځو سره خبرې کوې. نو هغه چې کله دا عکس لیدلی نو ما ته یې ویست، نو وایي په هغه وخت کې ستا سره کامره وم، ما سره کامره وم، ستا سره مکسونه ویستلي وای، نه هغه د انټرنټ ته څنګه ورکړي و، خلکو ته دې څنګه ورکړي وای، ما خو چا ته نه دي ورکړي وای، په انټرنټ کې زما ستا عکس وم، زه خبره نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی و. بیا بالاخره چې پوښتنه وشوله، هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړی، ولې دا هم بده خبره ده چې د چا نه اجازه وانخیستل شي د هغې عکس انټرنټ ته ورکړي، په خصوص د سیاسرو.
د ځینو کسانو په نظر هغه کسان بی اجازې عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیفوي. د پغمان اوسېدونکي نګینه وایي چې هغوی په دې کار سره ځان بې شخصیته ښیي.
په محفل چې زو هر نجلۍ د محفل کې داسې رقص کوي، همدا لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداري کوي، او داسې ډېره بده ده کنه. زما ټول فامیل چې ده قیت هم در ده، قیت هم چې نه وي همداسې ازادم چې وي ډېره بده ښکاري کنه. نو یو بېګانه راشي او د دې رقصونه او داسې شخصي معاملاته د دې فلم اخلي کنه. محفل و او زما ورور ولیدله چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي، او ما ته وایه چې زه راشه دې ته، وایي چې دا فلم برداري کوي ته، او داسې محفل پات شو. از ما ورور ډیره خپه کیږي به زو کورته نه ځکه ډیر بده ده. دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فامیلی د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي. همدا چې دا بیا خپل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جوا چې څومره د کیمرا لرم داسې ده، او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټوله فامیلی ده، عکسونه د انجلۍ مجلس کې ده، ټول عکسونه باندې راځي.
د خوست اوسیدونکی میا ګل وایي چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخیستل شوي عکسونه لیدلي. د ده په وینا د عکسونه داسې وخت اخیستل شوي چې ښځې خبرې شوي هم نه دي.
د ښځو عکسونه خو هر یوه موبایل کې وي. پښتانه کله وکړي خبر اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځانې بدای سره کوي، جنګونې سره کوي، کنه په جنجول سره ووخت یا یول یا بلول
احمد شاه وردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسؤل دی وایي په لومړي سر کې د هغه کسان محفل ته نه غوښتل کېږي چې په پوره توګه نه پېژني. بیا که کوم عکس یا فلم بیرون وځي کورنۍ دې موضوع ډېره جدي نه نیسي، ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي.
داسې فلمونه راوتلي دي او داسې عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډېرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي. یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقاً په ټکر کې دي. بیا د ښځو د ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رایسل ده، د ډیر ظالمو کار دی. واده واده دی، په واده کې به حتما ساز به وي، ګډا به وي. همغه یو عام متل دی د پښتنو، وای مړی په ژړا او واده په ګډا ښه ښکاریږي. د دواړو طرفو د مسؤلیت دی، هم د ناوې د طرف او هم د زوم د طرف. هغوی باید کشران، دغه نوي ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي، هغوی باید ډیر کلک کنټرول کړي. هغه څوک باید د ښځو سالونونو ته داخل نه شي کوم چې هغه د فامیل ډیر نږدې ورور او فرزند د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه وسو. دوم جهت دی قضیه دا دی چې اوس تومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا د یو عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه په دې کې ګناګار و بولي. ممکن نه ده چې د یو ښځې عکس ته د پخوا پشان باندې پټ وساتل شي. کامرا، موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځېدلی دی. بناً هغوی کې عکس اخیستل کېږي او دا عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ترې لیکيږي. یوازینی توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس ووسی. هغه څوک چې وینه پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک ونکړي تر څو چې دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد شاه وایي چې دوی په خپل باغ کې حمله دي ستونزې سره ډېر مخ کیږي. کله چې کورنۍ میلې ته ورځي له لرې ځایونو نه نارینه د هغو عکسونه اخلي او فلم برداري کوي.
فرزند په داسې ورځو کې به چې ازدحام و بیروبار به فوق العاده ډېر و. ځوانان سره موبایلونه دي، دوی به ظاهرا په دې عنوان باندې زه په ټلیفون کې خبرې کوم، در حال چې هغه په ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړی و. له دې موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکړي. هیچ چا ته اجازه نه ورکو، ګرچې موږ ډېر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداري کوله او عکسونه یې اخیستل او وروسته د فامیلونو مابینځ کې به شخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو، اولی برخورد زموږ دا دی چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس دلیت کوو. کاغه چې پولری مکملا چپی تخریبو، اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، او فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو خزو څوک نه اخلي، خود ځوانون جونو عکس اخیستل کیږي. د دې فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الګ جرم کړای دی، ناروای کړی دی، خراب کار کړی دی، او دغه د تندې په خاطر، دغه د اصلاح په خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاداش او د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. د دې اسلام په ذریعہ باندې حوزې ته معرفي کو.
یو خو یو شمیر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې ځینو کسانو موبایل نه ورکیږي، د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خپریږي. د حبیب الله په نظر ښه دا ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداري هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي، داغه موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسلی وو، هغه نه صبر واله جو. بل ورځ نه کوم خپل څه وکړل، داغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه خپل ول نه داخه کار ده. کنو رار سګي خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو. فرزن ما وباسو دا کس سبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رکشاله خو ګوري کنه یاد ما وې قومي ما ته پسته په اون جوړیږي. نو هیڅ کله نه دا وکړ چې دا کس سره ځان سره وځي د موبایل کې کوژ دو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا دایرام و خښه نیمشه کې دغه غونډه په لمبرداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه. خو کمپیوټر والا مثال بل سړي بورته راوړي دا به تیر کړي دینا خوانده غسی با کمالک کردی یا کم چار چار کردی خو کردی دا غد کورون راز آغا دا منگ تخکاره شو خو که زینه پیجانم بل خو با دستی کسی سی و خو پیجانی کانا ما این دا غد چی شوا تس وست پیلم برداری و که تر ازیم امریکات ورکه دی کمپیوٹر والا تا ما خو اتمن کمپیوٹر تاوڑی کانا ستا پک نور ساچه خو آغای بل تلیگی هم دا غنگا چیگی تکڅونه کوشش مو کې اتمنه موبایل کې پاتې کېږي نو خو کار نه د بیخي په کار نه د سړې موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه د په کار چې دی کې انسان ډیر ز کورو کې دی هر چیرته سو ودو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه خن نه دا ولې ډیر ځان کې وته دی خو هم دغه نوړې خبر نه غاټه خبره جوړه کی
بالکل اوس تمسی ټوټا اروپا تمسی ټوټا کې یو کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو خایسته ګوري خو دې ته پام نه وی چې پاغه کې بیا ګرځېدلې نشي پیه وه
خورش را سکینه چه شوا؟
تا خو واده و سر کلی باید بختی را رسیده یا وی؟
در از راقل مغن را در رسیده
لی؟ او دادی چای دیمو چه شد یا دادی ناست مجلس موم که سر دستم بخی سوداس و ارت خیریت خوبه ویش دولی ندر رسیده لی او لیرم ندر تو کل پر خدای
سلام علیکم
اغ در آل را و علیکم
خوری لیگ وصلین خورا ورا
خیز بری چه پیش شده؟
اوه پختن امکاو وی وی
ولی چه خبره ده ما باندې تاکید کوي چې زر راز او خپل به نه راضی
او سړی اتماستی مس ما په هیڅ بار توس وی
وی خې مو سودای کو څه پیښه ده
خور یو ساتي چې په دغه لار باندې را روانه يم کله درېدم کله راکله
ولی موټر خو نه چې را بندان کې په پاتې او بزن راغلی
موټران به ډیر و
نه خور ته درته وایم دغه میراث بوټونه می په کړی و هغه می په دو پنجو کې تنګ و ټول ګوت می سری تڼان کې سوی
چې دورې
پا ما غورز نورتا بی خوری چی بخاکی دی خو گورا چی به روز شکایتو نکی خو چاته وی
بس با پشکی دی جور نیدی سنگا
نا پخو که می جور دی خود دقا پنجو که می تنگ دی دا گوت می گورا دا طولی تناکی سوی
نا پا ما غورز بی دی نخسل پا دکان که دیوم لیدالا
او خوری سنگا می کری وی دیر خایستا و دیر می خواک سوا
پخیر سنگا دی خوخی گی دی وس
سره یا چوب ستا تا خو خدای و خبر دا که تنو بیا شروعی
نو وی یم داس بوټ اخیستی خدای دې انصاف ته تو درکی
خورې د لومړی ځل نه دی یو ځل مخ کې هم داسې بوټونه اخیستی وو
سړی هغه خو نه وعده ته اخیستی وو ته نه حق نه خبرې مکوا
خو هغه دې وعده ته اخیستی وو کار شته اخیستی وو خو په دې هم دغه زخمی زخمی کړی کنه کړی
ګور روزانه زما خبر تست کوم دا وای شو پر موټ برابر دی
تا خو ماته ویلو چې دلته راشه به دې ځنه زو ګلمینه کړه اوس څنګه کوم په شاري بوزم
څه ته سوای په پښو خو ته نه ستلای پر وزو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره در کړه ولی چپلقی به پکو کم
چپلقی تلی شی
اوه
اوه تک تا خو بیا نه پاتی کی گی
اوه هم چپلقی خو بزه بار کم او دا موج با بیا سنگا که حالتا بیا سنگا شکارا کنی چه داس شایسته بوتو نلرم
الا خوری بس که نوزاتی می مزورا وی داواری می بد کری دی بلواری داسی بد نکم بلواری با دونا دونا بوت اخلم
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې نوې کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د دې زینو چاپروسانو زوراورو او واسطه لرونکو چې چارواکي خپل پسې ګرځي راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي د پسرلي د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي
نو څه پریکړه وکړو یو څوک باید ملامت وګڼو که نه یې څوک نه را سره مني چې خیر و خیریت و او یې څوک هم ګناهګار نه و
ته رښتیا وایې صاحب باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو
نو څوک به معرفي کړو
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه د دې وړو کسانو کړې وي
رښتیا وایې خو څوک به متهم کړو ټول مو ملګري او دوستان دي کنه
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي هماغه ملامت متهم کړئ او سرنوالی ته امر و پیژنې
د تا خبره صحیح ده خو اسی نشي چې دغه د اتهام ور د ما او د تا تر لمنې را ورسیږي
خانو څنګه کوي نه دې ته تیاری او نه هم اغیتا اخر خو به یو څه اعلانوي
رښتیا وایي خو د خپلو بلګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي
صاحب که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو لومړی تحقیق دی وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو څنګه به وي
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه
صاحب امکان لري په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسو معرفي کړو
خلک یې پیژني دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي
صاحب ته یې غم مه کوه دا هر څه زه درته کوم
په څه ډول یې کوې
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیرې ته یې تغیر ورکوم داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قوارې وي
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري بدیان او متهم یې کړو
بله چاره نشته بله لاره نه ده پاتې ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو بیا یې څوک پوښتنه نه کوي مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو
رښتیا وایي صاحب سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي
او تر هغه شاید بله پیښه وشي دا یې بیا هیرېږي
سمه ده چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیې چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي که څنګه
وس مقرره یتا د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوی دي او ټول مقررې د نوې مقررات له مخې تر سره کیږي زده کړې او تعلیمی اسناد هیڅ په کار نه دي لکه داسې قرار په کول کې ناسي او وایي چې څه دي پخه کړي دي او څه دي نه دي پخه کړي په کار پسې وګرځه
او خزه ته مې ویني چې ټول ورځ پسې ګرځم لډیرو ګرځېدو مې نوې بوټان زاړه شول
پلاره په خدای چې ځان مړ کې که په دې حکومت کې څوک کار درکي رضا زه به یو لاره در وخیم خیر دې کا وړایم
هو لوري کومه لاره دې پیدا کړې ده
پلاره صاحب نظری شروع کا په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشران ته به درته ویل په خپل بده مقرر کړي
لوری تمی لکه چی پی بندی کوی څنګه به مقرر کی
مقرر ای دی رازه ته خود ما خبره و منه
و لوری ام دغه بد را دی بس دی چی ما ته وای حکومت ته ما پی وای چی حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بی قدرت نه دی
او خزی څو وخت نه بد را درته ویل دی دا ولې د نه حق ته متو نه را پوسی کوي
ز افلاره دا خبره پریده کنه بیا د سات کړي خنزل درته پلی کوم
خا خا تاسو زما کنزل هم ثبتوي
ما ویل چې یادگار دې را سره پاتې وي
خا خا یادگارونه مې ساتي ها
آفرین لورې ډېر ښه دې کړي دي چې دې د کنځلو یادگار خو دې ساتلی دی
پلاره بی ټوکو درته وایم همدا کار وکړه په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي د ټلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودې غواړي
زه د تا خبره مو ومنم لورې توکل په خدای څوک خو به راغلي نه وو مقصد مې پولیسان دي
نه ولې
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته ښه مې وڅنډل ما وایي چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی
پلاره ابله ورځې مې له ټولې ښې دوړې وویستې همدغسې مخ په وړاندې ځه ته ګوره چې بیا څه کېږي
انجلۍ لکه چې پورې په تانګې په لوی لاس یې مه پې بندې کوه
مورې ته خبره یې چې پلار مې څومره را باندې ګران دی او څومره مې بیکارۍ ته زړه خوږیږي خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده
که یې په بیګاني باس ونه نیولم نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي هو
سړیه نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي
خدای دې خیر کی تلیفون ته دې زنګ راغی
او والا خدای دې خیر را پیښ کی بلی وعلیکم سلام څوک د رئیس صاحب سکرتری امر کوي څنګه نه نه کار نه لرم څنګه او که ښه کار وي ولې نه کوم د رئیس صاحب مشاوریت دی ټوکې مه کوه سمه ده زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم سمه ده سمه ده د خدای په امان مننه مننه کور ودان کور ودان
څوک وو
د رئیس صاحب سکرتر وو وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم
رښتیا
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي
پلاره زړه ور پرې ورځه کنځله دې کار وکړه په رښتیا مشاور شوې زما د یوې ملګرې پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی دا نسخه ما ته هغې راکړې وه
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي تا خو یوه توفه هم رانه کړه رئیس هم هغه دی مشاور کوي
اوس دغه برک شیرم واورئ
د تیر نوروز په ورځ تلمه سخی ته بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم سهار اته بجې راووتم له کوره له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم خو پوهنتون سره پرابندۍ کې بند پاتې شوم نه مخ ته تلای شوم نه په شاره تلای شوم نه څنګ ته اوښتی شوم له خپل موټر سره همدلته بند پاتې شوم نه شوې لس شوې او یولس دولس لا هم بند پاتې وم تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سرک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېراووتم او کور ته لاړم واه څه میله مو وکړه واه څه مزې مو وکړې واه څه وطن مو دی او واه څه خلک لرو او واه واه جارله خدمتگار حکومت
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3